امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
ارګوی چې په فرانسې کې د نقاب په اړه د ولسمشر د میرمنې خبرې تحریف شوې دي. په لغمان کې د تشدد په پیښو کې څلور ملکیان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د هند او پاکستان په ګډه پوله ځانمرګ حمله شوې ده چې د دیرش نه زیات په کې مړه شوي دي او اسرائیلو د غزې سره سرحد تړلی دی. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلوي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته دا رپورټونه واوري. پاکستان کې د عاشورا د مذهبي ورځې چمتووالی، په کابل کې د هندي محصولاتو لومړنی نندارتون پرانستل شوی او سږ کال د خوست ولایت په عوایدو کې 40% کموالی راغلی. رپورټونه د خبرونو نورو ساورو، خو اوس په موقع پوره خبرونه ته چې زه نوشا بشنا او خلیل خان درته اورو.
ارګوای د ولسمشر د میرمنې خبرې چې په فرانسې کې د نکاب د ممنوعیت پاړه کړې دي تعریف سوي دي. د فرانسې خبری اژانس د جمعې پورز یو مطلب خور کړی وو چې پکښې ویل سي وو چې د ولسمشر میرمنې بیبي ګل غنی په فرانسې کې د ښځو پر نکاب د بندیز ملاتړ کړی دي. د ارګنا په خبرسي خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر میرمنې بیبي ګل غنی ویلي دي چې دا د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغان میرمنو د ټولو حقوقو پوره ملاتړ کوي. په خبر پاڼه کې ولسی ودی چې د فرانس پرس سره د بیبي ګل غنی د مرکه اصلي هدف دا و چې 40 کاله مخکې چې هغه په فرانسې کې تعلیم کاوه ګړ شمیر شوزو ټیکري پر سر کول او هیڅ چا ورسره ستونزه نه لرله.
اسحاف وی چې د بګرام په زندان باندې د جمعې د ورځې د توغندیو په بریک کې یو بندي وژل شوی او شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اسحاف ویان د نوم د نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دغه بریک کې افغانو ایتلافي قواو ته د سرتاوان نه دی اوښتی. اسحاف وی چې هغه زخمیان چې حالت یې جدي و د تداوی لپاره د ایتلافي قواو پوځي روغتون ته انتقال شوي دي. اسحاف د بګرام زندان مسؤلیت څو میاشتې مخکې افغان حکومت ته وسپاره. په زندان کې یو شمیر وسلوال مخالفین او هغه کسان چې د مخالفینو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي ساتل کیږي.
د لغمان په ولایت کې په دوو پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویان سره د ځواک امریکا ژغ ته وویل چې پرون د علیشنګ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو توغندۍ په یو کور لګېدلی چې دوه کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړل. بله پیښه د لغمان د مرکز مترلام او دالینګار د ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار سیوی ده. د لغمان د چارواک د ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل سیوی او څلور تنه نور ټپیان سیوی دي. د لغمان د ولایت د والی ویان سره د ځواک امریکا ژغ ته وویل چې په ټپیانو کې دوه کسانو روغتیایي حالت ښه نه دی. بل پرته د فاریاب رپورټونه وایي چې دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې وه کسان چې یوه ښځه هم پکښې شامل ده وژل سوي دي.
د غوربند بامیانو ترمنځ د لارې بندولو په بامیانو کې قیمتونه لوړ کړي دي. د پروان غوربند او د بامیانو ترمنځ سړک د څلور ورځو رئیس د ولایتي شورا لپاره د یو معترض کاندید اسمت الله د پلویانو لخوا تړل شوې ده. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج د اووه میاشتو ځنډ نه وروسته څو ورځې مخکې اعلان شوي، خو یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو په نتایجو اعتراض کړی. د بامیان ولایت ته د میدان وردګو د ولایت نه هم لاره تللې ده، خو خلک بیا دغه لاره د بې امنیو له امله نه استعمالوي.
پاکستانی رسنیو د پاکستانی چارواکو له کوله راپور ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمې واګه کې ځانمرګي برید شوی، و دېرش کسان پکښې وژل سوي دي او د 50 څخه زیات کسان ټپیان سوي دي. د دې په دې اړه به نور تفصیلات په راتلونکي خپرونه کې درکړو.
په ایران کې یوه میرمن چې کوښښ کوه د سړیو د والیبال د لوبې نندارې ته ورشي د پولیسو لخوا ونیول شوه او نن د یکشنبې په ورځ ورته د یو کال بند تیرولو سزا ورکړل شوه. دا میرمن چې د برتانی تابعیت لري غنچه قوامی نومیگی او 15 کلنه ده. ده هغه مدافع وکیل محمود علیزاده تبابی ای پی خبری آژانس ته ویلی دی چې محکمه په هغې باندې د واکمن نظام په خلاف د ناوړه تبلیغاتو د خپرولو تور لګولی دی. ښاغلی تبا تبابي ویلي دي چې د محکمې د حکم متن یې لیدلی، خو تر اوسه یې په رسمي توګه دغه حکم نه دی ترلاسه کړی او نه یې په دې اړه نور جزئیات ورکړي دي. میرمن قوامی د همدې کال د جون په میاشت کې د ایران د آزادۍ په لوبغاړي کې هغه وخت ونیول شوه چې کوښښ یې کوه د ایران او ایټالیې ترمنځ د والیبال یوې لوبې د نندارې لپاره ورشي. په ایران کې میرمنې اجازه نه لري چې د هغه لوبو د کتلو لپاره ورشي چې یوازې سړي پکې لوبه کوي. خو د عفی د نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې میرمن قوامی او یو شمېر نور میرمنو کوښښ کوه چې د حکومت په دغه بندیز د اعتراض په خاطر د لوبې میدان ته ننوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په بنگلاديش کې وی خاصې محکمې د دغه هیواد تر ټولو لوی اسلامي ګوند مشر ته د مرګ سزا ورکړې ده. په ټاکه کې د جنگي جنایاتو محکمې میر قاسم علي مجرم وګڼئ. په هغه باندې د 1991 کال د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د جنایاتو په کولو تور لګول شوی و. میر قاسم علي 28 کلن دی او د یو شمېر رسنیو مالک دی او په اړه فکر کېږي چې د جماعت اسلامي ګوند ته تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي. بنگلاديش پاکستانی سرتیری پر دې تورنوي چې د ځایي همکارانو سره په هغه نمیاشتنی جنگ کې 3 میلیونه خلک ووژل.
اسرائیلو د غزې تړنګ سره خپل سرحد په دوو ځایونو کې تړلې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې د شنبه په ورځ دوی پریکړه وکړه چې د غزې سره په سرحد دوه نقطې وتړي. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې دغه کار په اسرائیلو د دوو راکټونو د توغولو نه وروسته کړی دی. د راکټونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه نه دي رسولي. اسرائیل ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ د 500 ورځنۍ جګړې وروسته دا دوم ځل دی چې په اسرائیلو توغندي واریږي. دغه راز په یو بل خبر کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پارلمان غړو ته ویلي دي چې حرم شریف په سر د یهود او مسلمانانو ترمنځ روان جنجال سره باید په زغم برخورد وشي. داسې یهودیان مقدس ګڼي او دوی ورته ټمپل مونټ وایي، ځکه چې هلته د یهودو د عبادت ځایونه دي چې په انجیل مقدس کې هم ذکر شوی دی او مسلمانان بیا دغه ځای مقدس ګڼي. ځینې اسرائیلیان دا ویره لري چې فلسطینیان د وضعیت نه استفاده ونه کړي او د هم پاڅون پیل نه کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو ویلي دي چې د غواړي دواړو اړخو ته د دې موقع ورکړي چې د تشدد د لارې غبرګون وښيي.
روسي پلو جدای غوښتونکو په ختیځ اوکراین کې د یک شنبه ورځ جنجالي رای اچونې پیل کړي چې کیف او لویدیز ویلي دي چې دوی به ونه مني. جدای غوښتونکو غوښتونکي چې د ختیځ اوکراین لانسک او ډونسک د ځینو سیمو کنټرول په لاس کې دي، په سیمو کې د ولسي جرګې او د مشرتابه انتخابات ترسره کیږي. اروپایي اتحاد د متحده ایالاتو د یاغانو دغه انتخابات غیر قانوني بللي او ویلي دا د اوکراین د اساسي قانون او هغه اوربند چې د سپتمبر په 15 نیټه د اوکراین حکومت او د جدای غوښتونکو ترمنځ وسو دغه څخه سرغړونه ده. روسیه ویلي دوی به د جدای غوښتونکو د انتخاباتو نتایج ونه مني، خو اروپایي اتحادیې بیا په روسیې ټینګار کړی چې د انتخاباتو په نتایج دې سترګې پټې کړي. غربي چارواکي وایي دغه انتخابات به هغه حتی نور هم وپیچي چې په ختیځ اوکراین کې د دغه بوران د ختمولو لپاره دي چې هلته روسي پلوه یاغیان غواړي د مسکو سره یو ځای شي. ملګری ملتونه ویلي چې اوکراین حکومت او د روسي پلو د غوښتونکو ترمنځ په جنگ کې د 4000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
په بخنه سره د اسرایل صدر اعظم نتنیاهو ویلي دي د غواړي دواړو اړخونو ته د دې موقع ورنکې چې د تشدد د لارې خبرګون وخی. البته په لفظي اشتباه هغه ټکی غلط لوستل شوی او نن په رومانیه کې د نوي ولسمشر د ټاکلو دپاره انتخابات ترسره کیږي. څېړونکي په دې نظر دي چې د دې ډېر امکان دی چې لومړی وزیر ویکتوریا پونټا د هیواد نوی مشر وټاکل شي. داسې توقع کیږي چې ښاغلی پونټا به له 400 کاندیدانو له جملې نه به د انتخاباتو په لومړي پړاو ګټونکی شي، خو دومره رایې به وانخلي چې د راتلونکي میاشتې دوم پړاو انتخاباتو ترسره کولو اړتیا پاتې نه شي. پونټا چې په خوانه د مدافع وکیل دی د دژمنه کړي ک انتخاب شي نو مالیه به راټیټه کی تقاوت معاش به زیات کی او د اروپای اتحاد سره به اړیکې نور هم ښې کی. قدر مناوریدین کو اوس هم د سپورت په ډګر کې تازه حال احوال متی الله عابد منګل تاسو سره شریکي عابد صف سره مشي
مهرباني نه نو شبجان د سپورت په دې خبر تاسو ورک د ایران د مېرمنې چې والیبال په لیدو باندې ورته سزا ورکړ شوې ده. بل خبر په سویس کې دا دی چې یو لوبه کې د فوټبال یو لوبغاړي ریفری باندې توپ ورکړل لکه په مخ یې ورته توپ ورکړل دی او بي پي او به هم شندلې دي او یو سزا ده دا پنځوس کال د فوټبال نمونه کړی دی پنځوس کال پس کولی شي چې دی بیا فوټبال ته راشي. دا یو جالب خبر. د کرکټ خبر نه دا دی چې پاکستان لګیا دی په دوبۍ کې د آسټرالیا ټیم دی هتر رسول دی چې شکست سره مخ شي په وروستۍ ورځ یعنی کې سبا آخري ورځ د دې لوبې او آسټرالیا ته 460 منډې کولې شپږ لوبغاړي پاتې دي نو زیات چانس دا دی چې دوی دغه یو ورځ په خیر سره تیره کی کونه شو نو پاکستان به دغه دویم لوبه هم وګټي. نن مهمه خبره پکې د پاکستان د کپتان مصباح الحق وه چې ډېر په تیزۍ سره په لږو توپونو یعنې په شپږ پنځوس توپونو باندې سل منډې وکړې چې دا په ټیسټ کرکټ کې د ټول نه زیاته تیزه سینچری یا سلیزه ده. د افغانستان کورنی کرکټ په لټ کې خبر دا ده چې د احمد شاه ابدالي د څلور ورځنیو سیالیو څلورمه سیالي چې نن د مس عینک او د امو د لوبډلې ترمنځ وه هغه د کرکټ په اصطلاح ډرا یا مساوي تمامه شوه. د لوبې غوره لوبغاړی حشمت الله شاهدي وو چې په لومړي ځل باندې په کورنی کرکټ کې د 200 نه زیاتې منډې کړې. او بل خبر د کرکټ مینوال لپاره دا دی چې د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبغاړي پاکستان کې د بریالي سفر نه پس روان دي کویت ته او هلته به د هغو ټیمونو سره لوبه کوي چې غواړي د 2014 کال یعنې 2014 کال د کرکټ 19 کلنو د ورلد کپ د پردان ورسی. هر چا چې دوی لوبو کې اول مقام واخیست افغانستان کویت ملیشیا نیپال همداشان دي عربي امارات او ملیزیا دوی د یو بل سره لوبې کوي نو هر څوک چې راغلل یو هپ کې سعودي عربستان هم دی نو هغه به شپاړسم کې د بنګلاديش نړیوال جام ته رسیږي.
مننه عبد صاحب ساستم کور ودان د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ته پاکستان د شورا د مذهبي مراسمو لپاره چې د نومبر 3 او 4 سره سمون خوري د هیواد په ګډ ګډ کې امنیتي تدابیر ته لا زور ورکړي ترڅو په هیواد کې د اقلیت شیعه ډلې په وړاندې د فرقه ای تشدد مخه ونیول شي. نور جزئیات به د آشنا تلویزیون له همکار خایسته سعادت لامینه په دې رپورت کې وورو.
د شیا او سنی ډلو ترمنځ تشدد په تیرو دریو کلونو کې خپل اوج ته رسیدلی. د بشري حقوقو د څار د ډلې د رپورټونو پر بنسټ د 2012 نه راپدې خوا د پاکستان په فرقه ای بریدونو کې 800 شیاګان وژل شوی دي. د دې ترڅنګ د شیا جماعتونو د امنیت د ساتلو په مخه ملیشه قواوې په دندې ګمارل شوی. پاوچ په خورا حساسو سیمو کې زیات شمیر پولیس او څارونکي په څار ګمارلي. په کراچي کې د پاوچ ویان وایي چې دوی پر حالاتو د پوره کنټرول د پاره د دریو ځواکونو محافظوي کرخه په نظر کې نیولې چې پولیس او ملیشه به په لومړي سر کې د ستونزو سره مقابله کوي. د موټر سایکل چلول هم په دې ورځو باندې منع شوي او په حساسو سیمو کې ځانګړې کمرې هم پر سیمو او حالاتو باندې د څارنې په موخه لګول شوي. د هوایي پروازونو له لارې به هم د څار ماموریت ته دوام ورکړ شي ترڅو د دې مراسمو په ترڅ کې د شیعه مذهبو پوره ساتنه وشي. موبایلونه به هم په ځینو ځانګړو ښارونو او د عاشورا د مراسمو په مرکزي سیمه کې بند پاتې وي.
امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي ځکه د ګواښونو کچه هم لوړه ده. له همدې کبله موږ د ډیرو غوره منابعو په کار اچولو سره او امنیتي پوستو ته د سرتیرو په استولو سره د امنیت لپاره ترتیبات نیولي دي چې په هیواد کې 5319 مذهبي غونډو او 614 لاریونونو لپاره امنیت وساتلی شو.
ځینې شیعهګان وایي دوی د مراسمو په ترڅ کې ځان خوندي احساسوي.
امنیتي تدابیرو ته چې راشو نو موږ د حکومت د اوسنیو تدابیرو څخه راضي او خوښ یو چې د محرم د مراسمو لپاره یې نیولي دي.
خو ځینې نور بیا د ترورستانو لخوا ګواښ هم څه کم نه بولي.
امنیتی ځواکونه خپل دندې ترسره کوي، خو ترورستان هم ورځ تر بلې لا قوي کیږي. موږ دلته راځو او خپل ژوند ته خطر منو، ځکه دا ویر باید دوام وکړي او مراسم ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په پیل کې په پاکستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې ملي ادارې ځینو حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ځانته محافظتي تدابیر په نظر کې ونیسي. د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې ځینې لیکونه هم تر سترګو شوي چې خلک پکې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ ته بلل شوي دي. خو بیا هم امنیتي قوا ویلي چې دا حرکت په افرادو پورې اړه لري او تر دې دمه د اسلامي دولت ډلې په سیمه کې خپل شتون نه دی ټینګ کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په کابل کې د هندي محصولاتو لمړنۍ نندارتون پرانستل شو. هندیان د افغاني وچو او تازه میوو او طبي بوټو غټ خریداران دي. دا مهال افغانستان هند ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادروي او 106 میلیونه ډالرو په ارزښت له هغه هیواد نه توکي راواردوي. بهر صابر د هند افغانستان دغه نندارتون ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
دا په افغانستان کې د هندي تولیدي محصولاتو لومړنی نندارتون دی. دغه نندارتون کې 3 غرفې ښودل شوي، 12 غرفې د افغان سوداګرو او 6 نورې د هندیانو. د هندي سوداګرو په غرفو کې برقي توکي، مصنوعي ګاړې، د سینګار توکي، ښکلي هندي شالونه او د افغانانو په غرفو کې زعفران، غالۍ، وچه او تازه میوه او افغاني قیمتي کاڼي نندارې ته ایښودل شوي دي. یو زیات شمېر افغانان د دغه نندارتون لیدو ته راغلي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وایي د مهال د هندوستان اقتصادي وده د امریکې په پرتله 4 چنده زیاته ده او هندیان د افغانستان د وچو او تازه میوو او طبي بوټو تر ټولو غټ خریداران او لیوالان دي. خو ازرخ شافیزی دا هم وایي چې د مهال افغاني میوو او زراعتي توکو د اوږدمهاله جګړو او په زراعتي توکو کې د کیمیاوي موادو د کارولو په سبب خپل کیفیت له لاسه ورکړی دی.
ما به اثر جنگ‌های دوامدار بخشی از تولیدات عنعنوی خود از دست دادیم.
موږ د جګړو له امله د خپلو عنعنوي تولیداتو لویه برخه له لاسه ورکړه. موږ ډیره میوه تولیدوله او هند ته به مو لیږله او له دې سره سره په زراعت کې د کیمیاوي موادو د کارولو په اثر هم زموږ د تولیداتو کیفیت ټیټ شوی دی او په نړیوال بازار کې چې د طبیعي تولیداتو خریداران دي ارزښت یې راکم شوی. موږ د خپلو طبیعي محصولاتو لپاره سرټیفیکیټ نه لرو او دا مو غټه ستونزه ده.
حافظی د میوو لپاره با اعتباره نړیوال سرټیفیکیټ درلودل یو اړین ټکی بولی چې د افغاني 100% کې طبیعي محصولاتو ارزښت په نړیوالو بازارونو کې 10 چنده زیاتوي. په همدې حال کې د هند د سفارت نائب رئیس ویراج سنگ وایي هیواد یې له افغانستان سره پخوانۍ سوداګریزې اړیکې لري، خو دواړه هیوادونه د سوداګریزو توکو د ترانسپورت او ترانزیت په لاره کې یو څه ستونزې لري.
And the problem that we have faced in establishing this relationship because of a common neighbor that we have had and the problem of transit.
هغه ستونزه چې موږ یې د توکو د ترانزیت په لاره کې لرو هغه زموږ د دواړو هیوادونو د ګډ ګاونډي له اړخه دي، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه د بدیلې ترانزیتي لارې له جوړولو سره چې د چابهار بندر دی هواره کړو. هندوستان دم د حاله نږدې 6.5 میلیونه ډالره د چابهار بندر په 2 مرکزونو لګوي چې د چابهار بندر په افغانستان او مرکزی آسیا ته زموږ لاسرسی اسانه کړي. کله چې د چابهار بندر ګټه اخیستو ته وسپارل شي نو موږ به د ترانزیت ستونزه حل کړو.
په همدې حال کې د هند نائب سفیر هندي سوداګر دې ته هڅوي چې د افغانستان د خو او طبي وچو میوو د پروسس لپاره دی په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او همدارنګه افغان سوداګر هم دې ته هڅوي چې هند ته یوازې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو د بازار په سترګو نه ګوري، بلکې هند د خپلو وارداتي محصولاتو د سترې منبع په توګه له یاده نه باسي. رجنی افغانه میرمن ده چې هندوستان ته د وچو میوو په صادراتو بوخته ده. رجنی وایي هندیان د افغاني محصولاتو ستر لیوالانه او خریداران دي.
میرمن رجنی، تاسو په هندستان کې چې افغان سوداګر استه، تاسو به وایئ چې هندستان ته څه وړي خپل هیواد؟
اوس موږ وچه میوې او زعفران افغانستان څخه هندستان ته وړو او هلته په هندستان کې هم ځینې داسې شرکتونه شته چې موږ سره اړیکې لري. هغوی ډېر د افغانستان شیان خوښ لري او هغوی غواړي چې کوم څوک داسې مستقیم هغوی ته باید مال وړي خرڅول کېږي. د دې دپاره خلق پوهېږي چې زه د افغانستان څخه یم، ما باندې اعتبار کوي او زمان مال اخلي
او د انډیان علاقمندي څنګه د مهال د افغانستان توکو سره وچو میوه سره تازه میوه سره
دوی ډیر خوښ لري د افغانستان وچو میوه او تازه میوه دواړه مخصوصا هندوانه دوی ډیر خوخيږي د افغانستان انار دوی ډیر خوخيږي او وچو میوه هم چې په هندستان کې د امریکا څخه بادام ډیر راځي خو یو ځل چې یو څوک د افغانستان بادام وخوري وایي چې د امریکا بادام خو اصلا هیڅ نشته زمون کار انشاءالله به حقیقی بله چې د افغانستان میوه کیفیت ډیر ښه ده
او ستاسو کار یوازې صادرات دي د افغانستان نه هندستان ته واردات او صادرات
واردات او صادرات دواړه دي موږ د هندستان څخه اوس تازه شروع کړی یو نو گیزر د دیو بوتاو ډول چې هم سمدلاسه چې تاسو خپل نال سره هغه وصل کوي د شپږ ثانیو په ترمنس کې تاسو ته تاګ د او باور کوي او سره لدې موږ په هندستان کې ځینې بل شرکتونه موږ خپل تولیدات نه لرو مګم تولیداتي شرکتونو سره همکاري لرو چې موږ کولی شو هر ضرورت چې په افغانستان کې وي هغه سره میانجی وکړو او دلته د دوی تولیدات یا تخنیک راوړو افغانستان کې
افغان چارواکي په دې باور دي چې د داسې نندرتونونو پرانستل د هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کوي خو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر هر څه اړینه د اقتصادي ستراتیژۍ شتون دی د مال افغانستان هند ته د یو سل دوه میلیون ډالر په ارزښت توکي صادروي خو هیواد ته له هنده د وارداتو کچه یو سل شپږ دېرش میلیون ډالره ده بهارت صابر آشنا راډیو کابل
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه
قدر من اوریدون کو یو تازه خبر چې همدا شیبه زمونږ لاس راغې هغه دا چې په کندهار کې د کندهار د والی مرستیال په ډزو کې وژل شوی دی نور جزئیات به د خپل همکار نه چې د کندهار نه راسره همدا اوس د واشنگټن سټډیو کې د تلیفون په اړیکه په تماس کې دی د هغې نه واخلو عزیزلا پوپل صاحب ستړی مشي پروګرام ته مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي
بلې نو شپه ځانې لکه څنګه چې تاسو دقیقا عبدالقدیم پتیال د کندهار د والی مرستیال نن څه کم اووه بجې د کندهار په پوهنتون کې دننه په ډزو باندې وژل شوی دی د کندهار پوهنتون د څلورم کال محصل هم وو او خپلې نیمګړې زده کړې سږکال بشپړولې چې د شپې پوهنتون ته د زده کړې لپاره هر ماښام تله نن ماښام هم په سیمز کې ناستی چې یو تن وسلوال د دوی سیمز ته ننوځي او په ډزو باندې یې وژني بل اخر د دغه جساد د کندهار میرویس روغتون کې انتقال شوی دی د کندهار امنیتي مقامات هم دغه خبر تایید کوي او وایي چې بریټون کې لفیس څخه ورسته لسیمه څخه ترسیدلې دي ولې پولیسو نږدې سیمه کلابنده کړې ده کوشش کوي چې بریدر ونیسي فقط دوستانه ته یادونه کوم چې کندهار پوهنتون د شپې پوهنځي هم لري چې یو تعداد حکومتي مامورین له رسمیت څخه ورسته هلته هغه کسان چې زده کړې نیمګړې دي هلته زده کړې بشپړه کوي چې د کندهار د والی مرستیال عبدالکریم پتیال هم له دغه ډول محصلینو څخه وو د که څه هم خپل امنیتي کسان درلوده خو د پیښ په وخت کې وایي چې د ده سره امنیتي کسان نه وو
پوپل صاحب پاتیال صاحب د څه وخت نه راپدې خو د والی مرستیال او بل دا چې علت څه خودل شوی دی ولی
بل یو خدای چې لاس فکر کوم واضح دی معمولا د دولت وسوال مخالفین د حکومتي کسانو په وجنه کې تورن وي او د خپل یو سیاسي شخصیت او د کندهار د والی مرستیال وو چې دا خپل یو ډیر مهم مقام دی او په زمن کې د عبدالقدیم پتیال چې تر دې وړاندې د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس وو د په ادبیاتو کې هم پراخ لاس درلودي لچیرو سبانګې دوه کلو راهیسي د کندهار د والی د مرستیال په توګه باندې پاتې شوی دی چې په دې ولایت کې په مختلفو برخو کې د یو ځوان استعداد په توګه باندې د کارونو خورا ستاینه کېده هغه د امنیت څخه رانیولې بل اخره تر شه حکومتداري پورې په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې د ساوردونه ډېر دوستان یادوي نو دا ممکن هغه اولنی جزئیات مو شي
مننه نور جزئیات به هم په رپورټونو کې اوریدونکو سره ژمنه وکړو چې دوی به واوري تاسو نه مننه په فلسف کورم ودان د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو درنو اوریدونکو نن د هغه کسانو د مسونیت د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې خبري اعلان سره تشدد کوي د ملګرو ملتونو سازمان دا ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لمانځي. دا چې خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي په افغانستان کې څومره خوندي دي او د هغوی غټې ستونزې کومې دي، نن د خبرو اترو گفتشونو په خبرونه کې په همدې بحث کې. البته د میلمنو سره تاسو کولی شئ چې پوښتنې د یاد موضوع په اړوند خپلې راغونډې کړئ د فیسبوک په پاڼې، او همدارنګه کولی شئ د تلیفون د طریقه د میلمنو سره پوښتنې مطرح کړئ. موخه د مهمو خبرونو لنډیسته.
ارګوای د ولسمشر د میرمنی خبرې چې په فرانسې کې د ناکاب د ممنیت په اړه کړې دي تعریف سوي دي. ایصاف وايي د بګرام په زندان باندې د جمعې د ورځې د توغندۍ په برت کې یو بندي وژل شوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. په کندهار کې د کندهار د والی مرستیال قدیم پتیال وژل شوی دي. د لغمان په ولایت کې په دوو پیښو کې څلور تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو له کوله راپور ورکړی دی چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمې واګه باندې ځانمرګ برید کې 43 کسان وژل شوي دي او تر 500 څخه زیات کسان وژل شوي ټپیان شوي دي. په ایران کې یو میرمن چې کوشش کاوه د سړیو د والیبال د لوبې نندارې ته ورسي د پولیسو لخوا ونیول شوه او نن د یکشنبې پر ورځ ورته د یو کال بند د تیرولو سزا ورکړل شوه. اسرائیلو د غزیه تړانګي سره خپل سرت په دوو ځایونو کې تړل دي. د اسرائیلو پوز ویل دي چې د شنبه په ورځ دوی پریکړه وکړه چې د غزیه په سرت دوه نقطې وتړي. د اسرائیلو پوز ویل دي چې دغه کار یې په اسرائیلو د دوو راکټونو د توغولو ورسته کړی دي. روسي په لوځ د غشتونکو په ختیځ اوکران کې د یک شنبه ورځ جنجالي رایا چمونی پیل کړ دي چې کیف او لویز ویلي چې دوی به ونه مني.
نن ساعت خبری خبرونه امدوم روا او را ټول کړی مطالبه چې تاسو واوریدل. دا د پټولانو شیبو کې د دری پروګرام پیلېږي. البته د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوریدلې مهیره وي تر بیا الله مل. البته له یاده مباسي چې د دری پروګرام په سیبه د خبرو اترو گفتو شنود پروګرام واوري الله مل.